اوریدونکو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په روستۍ غړې کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بهستې. وخت شوه د 15 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو ته به خبرونه دراوړو، ریپورټونه به هم وي، او دغه راز په روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره نړیوالو ورځپاڼو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. په لومړی ورځو فرخنداسد ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پاکستان پوځ وایي په خیبر جنسي او شمالي وزیرستان کې په تازه او هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وجلی، او آسټریا وایي ښکاری داسې یونان له یوروزونا اوزي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه د پښتنو او بلوچو په سیمو تیریدونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د پاکستان د پوز د مدبوعات څنګه ISPR خوا جاری شوی خبر پانه کې داوه شوی دا چې نن افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیرا او شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې د پوز جنگي الوتکو د وسلوالو په یو شمیر پټنځایونو هوایي بریدونه کړې دي، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 وسلوال وژل شوي، چې د ځایي وسلوالو تر څنګ پکې غیر ملکي وسلوال اهم شامل دي. پوځي چارواکي زیاتوي د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د وسلې یو لویه ذخیره هم تباه کړې ده، خو بیا وسلوالو لا اړه سنې دی ویلی او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی دی. پوځي چارواکي دا هم وایي چې دغه بمباری د ضرب عذب او خیبر ټو پوځي عملیاتو په ترس کې کړی دی. په کراچۍ کې لتر یبي اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله لا هم د خلکو د مړینې لړۍ روانه ده، او چارواکي وایي چې دغه شمیره اوس د 1200 نه زیاته شوې ده. یوازې پرون د خالی په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایلو، او لا هم د کراچۍ په سرکاري او شخصي روغتونونو کې سلګونه اجل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي، چې د ډېرو روغتیايي حالت لا هم ښه نه دی. د ایدي ادارې یو کارکوونکی امان الله بیا وایي بلخوا د کراچۍ اوسیدونکو وای په خار کې لا هم د بجلی سخت لوډ شډینګ روان دي. افغان حکومت وای چې پراتونکو دوه ورځو کې په افغانستان کې دنه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه د چاپ چارې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایي پر دې پروژې به 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او له دغو کتابونو به 2 میلیونه او 1 لک زده کوونکي ګټه پورته کړي. د پوهنې وزارت نشریاتو مشر کبیر حکمل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا ټول پروسې پای ته ورسېده، او ان شاء الله په راتلونکو 2 ورځو کې به چاپ چارې د نن په کابل کې د لک تر لګه 8 افغان کمپنۍ لخوا پیل شي.
دا لومړی ځل دی چې د سکولونو دومره شمیر کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپیږي. د دې پروژې لګښت ډنمارک د امریکا پراختیايي ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف لخوا ورکول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د آسټریا د خزانه وزیر هانس جورک شیلینګ ویلی له یوروزونا د یونان وتل حتمی ښکاری. د آسټریا ورسپانې ډای پریس د شیلینګ له خولې لیکلی چې وایي د ښکاره ده چې یو هیواد په هیڅ حالت کې اروپایي کمیشن او نور اروپایي هیوادونه په زور نشي اړستلې. دا خبرې له هغې وروسته شوي چې پور ورکوونکي هیوادونو له یونان سره له نورو مرستو ډډه وکړه، سو وکړی چې د جون میاشتې پر 1.3 آی ایم ایف ته د 1.6 میلیارد ډالرو قرضه بیرته ورکړي. بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم پلان تایید کړی ټاکل شوی ده. دا ریفرنډم به د جولای په 15مه ترسره شي. د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په نتیجه کې تر 500 زیات کسان ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې مخې ته راغله. ویل کېږي چې په پارک کې یو سټیج اور واخیست او وروسته بارود په هوا کې وچاودل. د پیښې د وجوهاتو په اړه لا هم پلټنې روانې دي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیر جمعې په ورځ د شیګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت د داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26مه سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو او وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه برید ذمهواري منلې چې پکې 20 کسان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي دي. پرون په بغداد کې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب ختیځ کې د موټرو د پرزو خرڅولو د دوکانونو سره نږدې شوې ده چې 15 کسان پکې وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. بله بمی چاودنه د بغداد په ختیځ کې په یو کلاو مارکیټ کې وشوه چې 3 کسان یې وژل او 8 نور یې ژوبل کړه. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د ایران لانجمن اټومي پروګرام په اړه حتمی خبرې پکې کیږي. دا خبرونه
اردن کو خبرونه مولم شال ډی وردل چې فرخند اسد وړاندې کول په دې غړي کې باورې. د پاکستان حکومت وايي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره هم ګټور وي، خو پښتانه مشران وايي که د راهداري مرکزی لار د پښتنو لسیمو تیر کړل شي نو درې اربع خلکو ته به ترې ګټه ورسیږي.
کتاب از منگ پلا را زین و بیابا ده کبایلی سیمو ده افغانستان ده وسط ایشیا سر در رابطه کی گی و ده طول منطقه سر تلون بیابا ایلا ده ممکن شد. کتاب از دری عرب خلکو تا فیده آرکی.
پس این صبح که ده گرمه لوجه ده ملوش میرا دول سوا تا پرته شوی. حکومت ده کبایلی سیمو ده خلکو لپاره ده کرزو ورکولو ده یوی نوی منصوبی اسکیم شروع کولو اعلان کرده. اوائی نوی کاروبار شروع کون که کست با 50,000 روپۍ ورکوي، خو آیا دا کافی دي؟
هغوی پوره سې خندا کوي. 50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 1 روپۍ هم نه دي. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپۍ او چنچل شي اخېستی نو کاروبار څنګه شروع کولی شي؟
او د سواد هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان وای په سیمه کې د بدمنۍ او امنیتي پوستو له کبله سواد کې له سیلګری سره تړلو کاروبار کوونکو ته پاربون روپۍ نقصان رسېدلی. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واردله چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې بعد بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د لړ کې په غربي لارې به په 2 کلونو کې کار مکمل کړي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزی حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډېر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسان اقبال وایي د ټولو صوبو خوشحاله ساتلو کوشش کوي. نو تفصیل له احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د خالی پورس په اسلام آباد کې نیشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي نست او د چین یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ترمنځ یو معاهده لاسلیک کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې احسان اقبال وینا وا چې د اقتصادي راهداري په منصوبه باندې ټولګوندیز کانفرنس د فیصلو مطابق عمل درآمد کول شي او حکومت په دې منصوبه کې ټولې صوبې شاملولو لپاره پورازمه ده. د نوموړي وینا وا چې پاکستان چین اقتصادي راهداري په نورو برخو د کار سره سره د دې لویدي سړک باندې 2014 کال پورې مکمل کړی شي او 2013 پورې روانې منصوبې سر تر رسول نه به قریبا 10,000 میگا واټ بجلی په قومي گریډ کې شامل کړي شي. د سیمه ایزو چارو کارپو سید عالم محسود وایي چې حکومت په ټولګوندي زغونډه کې کمی وعده کړي وي او هغه یې عملي کړي نو فائده به نه صرف د پاکستان اولس بلکې گاونډي ملکونو ته هم ورسي.
کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو چې کم پلان دی کپاغه باندې زین چین وایي چې دا به 3 ارب خلکو ته فائده ورکړي. دغه وسط ایشیا افغانستان د ایران دې ته به فائده ورکړي. دویم دای چې دی وایي چې دنیا 50% تجارت په دې لاره کې دا به زمونږ په لاره زین بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطې کېږي او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې دا منصوبه د پاکستان د معیشت لپاره ډیره ګټوره ده او د منصوبې مکملېدو له وجې به وروسته پاتې سیمې ډیره ترقی وکړي.
د پاکستان یو مقصد دا و چې کم لیس ډیولپ ایریا سي چې پاکستان بلوچستان دی، فارغ کې فاټا دا او پاره کې د کی پی کی کم ساوث رن ڈسٹرکٹ دی چې دا هم په دې اقتصادي زون کې راشي. نو کم چې اوریجنل روټ ته په هغه باندې کار وکړي شي او هغه شانتي ډیزاین شي نو کم مقصد چې نه هغه پوره کړی شي.
د یادونه دا چې روان کال په اپریل میاشت کې د چین صدر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت د سړکونو، ریل، ټیلیکام، گوادر بندرګاه او د توانایي یو شمیر معاهدې لاسلیک کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژنې لړۍ روانه ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر تر 1200 پورته شوی دی. چارواکي وایي چې یوازې د خالی پر ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لا هم د کراچۍ په دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېری روغتیایي حالت ښه نه دی. تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د وژنو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه 1200 زیات کسان وژل شوي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخه درجه ټیټه وه خو سربیره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د سختې ګرمۍ او تپ له امله 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا سیول لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې نږدې 2000 جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی. په عین حال کې د سند ایالت یو جګپوړي دولتي چارواکي نظر محمد بزدار اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې د روانې میاشت د 6 نیټې راهیسې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تشپږ 5000 جلوهلو ناروغانو درملنه شوې ده او په خبره چې لا هم په ډېرو روغتونونو کې ګڼ شمېر ناروغان بستر دي. له بلې خوا په کراچۍ کې د خیریه ادارې چارواکي وایي چې په 1300 ورځو کې د دوی مرده خانو ته شاوخوا 900 مړي وړل شوي چې ډېر یې لا وارث ول. د دغې ادارې یو چارواکي یمان الله د شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل زموږ مرده خانو ته تر دې دمه له 900 زیات مړي راوړل شوي چې ډېری یې لا وارث ول. له موږ سره د ځای د کمښت له امله موږ دغه مړي یوازې درې څلور ورځې وساتل او بیا مو په اجتماعي توګه خاورو ته وسپارل. دغه سلسله لا هم روانه ده او د شنبې په ورځ مو 25 لوارث مړي چې ګرمۍ وژلي ول خاورو ته وسپارل. په کراچۍ کې د تودوخې له امله د ځاني زیان سربېره لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د حکومت پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په کراچۍ کې د تودوخې درجه ټیټه وه خو د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ ښایي په دې ایالت کې د سانډي ګراډ درجه یو ځل بیا له 30 پورته شي. په عین حال کې د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې د برېښنا د بندښت له امله د نواز شریف پر حکومت سختې نیوکې کړي او ادعا کوي چې په سند ایالت کې 1200 کسان یوازې د ګرمۍ نه بلکې د برېښنا د قطع کېدو او د اوبو د نشتوالي له امله مړه شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان او افغانستان ځینې سیاستوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د شوي پرمختګ څخه ډیر مطمئن نه دی او دی وای بای چې اسلام آباد د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې لا ډیر مهم رول لوبولې وي. تفصیل د سلیم احمد صالح په ریپورت کې.
افراسیاب خټک چې له آزادی رادیو سره خبرې کولې د سولې په باب ورستیو غیر رسمي مذاکراتو ته هم اشاره وکړه چې په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو استادو لزینو شخصیتونو سره کړی دي.
ډیر لوی علت یې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه وجود کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره د ولي او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمينه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه وجود کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکار وو.
د دوو ګاونډیو افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څورلسو کلونو کې لپیچمو ډک مزل درلود. افغان چارواکي وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې پاکستان تورنوي خو اسلام آباد یې ردوي. پاکستان بیا ادعا کوي چې افغانستان په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي خو کابل بیا دا مسله نه مني. د حمید کرزی د حکومت پرتله اوسنۍ حکومت که څه هم د پاکستان په باب په احتیاط خبرې کوي اوس له دغه هیواده د سولې په ټینګښت او روغې جوړې ته د وسلولو په هڅولو کې د اسلام آباد له همکاري مایوسه ښکاري. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې
د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډیر کار طرفداره وو. همدارنګه د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو ملاتړ څخه خلاصه اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سره سوي دا په هیڅ وخت دې معنی نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
پروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ناامنی د وسلولو ډلو تحرکات او حمله زیاتې سیوي چې ځینې کسان یو ور بیا په دغو ستونزو کې د پاکستان استخباراتي ادارې شکیلې ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دمی وړاندې تاسو د سلیم احمد صالح ریپورت اوریدو. او اوس یو بل ریپورت هم لرو. د قبایلي چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلي ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو لپاره د قرض ورکولو اعلان کړی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې به 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي وو خو تر کاغذونو او رسنیو پورې محدود پاتې شول. پړې نور تفصیل د ګلیاس په دې رپورټ کې ورو.
د قبایلي سیمو نظم اداري فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال اډي سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر ضرب د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نو موړي د اخوت په نامه د قرضو سکی پاړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصول په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی. او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دې خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیر شوی دا چې دغه منصوبه د قبایلی سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلی سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري رادیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 500,000,000 روپۍ ورکوي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د دې اعلان نه ډېر خوشاله نه ښکاري. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وای چې دا پیسې د نشت برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 1,000 روپۍ هم لري. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خوپی او چنچل شي کاروبار څنګه شروع کولی شي. 50,000 روپۍ خو د پروفیشنل پورې کاغه انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغوی به ورځې خندا کړي. دې نه بهترینه خبره دا وه چې دوی په ځای دوی کم 500 میلیون روپۍ دي چې په هغې باندې دوی انډسټري کولو کړي سټیټ کې کولو کړي په هغې خلکو له جوابونه ورکړي نو هغه به بهتر وي زما په خیال. دا آلریډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم، دا هغې نه یو کسم پیدا نه ده حاصله شوې، دا تجربه مخکې نه شوې ده نو دوی دوباره څه دپاره کوي.
مولوي موزر په خبره حکومت له پکار ده چې په قبایلي سیمو کې د روزګار مواقع جوړولو لپاره صنعتونه ولګوي. بیا د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې مشر صفدر حیات دابړ وای چې د حکومت داوو باوجود ځمکني حقایق ډېر مختلف دي. په قبایلي سیمو کې پوهنتون نشته، یولس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدای په کار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه بیا دا ملک یا سرسوخ والا خلق چې کم دی دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سرکیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زوام چې دا ډېرې کمې دي، په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه، د فاټا سیکریټری ټوان فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه به دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی، د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی، نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وای چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن ورځ لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځای انتظامیا د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره دا پلمه استعمالوي چې په سیمه کې امنیتي حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمه ته د پروژو څارونکي ډلې په تللو کې ویره محسوسوي، نو ځکه یوازې د هغو سیمو دورې کوي چې د انتظامیه په خوښه وي او په نظر یې محفوظ وي. په مقاله کې د داسې یوې پروژې مثال ورکړل شوی دی. غټه کې د مقالې له ملیح امیرزاده ورو
ډان رسپانډلی کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانې باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیقاعدګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواکه څارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د څارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانډلی کې فاټا ته تلونکي څارونکي په سیمه کې د تګ راتګ لپاره پر ځای انتظامیه تکیه کوي. د دې دا معنی جوړیږي چې هغو پروژو ته د څارونکو دورې کیږي چې د انتظامیه په فکر محفوظ وي. رسپانډه د یو سرکاري رپورټ په حواله لیکي چې د پېښور د زرعي یونیورسټۍ په استادانو او زده کوونکو مشتمله د خپلواکو څارونکو یوه ډله د دوامدارو میداني علاقو د پرمختګ یو پروګرام SPDP د فعالیتونو د تصدیق لپاره کورم ایجنسۍ ته لاړه. یاد پروګرام د وچې ځمکې له باغبانۍ سره تړلې ده چې پکې د فاټا د لرې پرتو سیمو اوبخور کرنه او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 میلیون روپۍ مختص کړي وي. رسپانډلی کې په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګ ته په لیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارونکو ډله برکور میجنسي کې په مليخېلو سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر 80,000 زیات د میوه بوټي موجود وو. هم د دغه فارم پاړه د یوې دریمګړې ډلې په رپورت کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونه او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکه په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورسپانې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بو نتلل چې سارونکي هم پرې خبر نه وو. یاد فارم په 1,500 اکر ځمکه جوړو او د میوه تقریبا 6,000 ونې پکې کرل شوی وي. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وي چې په 2000 کال کې پامه غورځول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګي مشر نورول امین چې د پروژې د تصدیق لپاره د دریمګړې ډلې مشري کوله د خلیلی کې چې د لل میکلی پاړه خبر نو هغه رسپانې ته ویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتی حالاتو له امله د دورې په اړه معلومات باید له چا سره شریک نه کړو. دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتل چېرته چې انتظامی غوښتل.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اذن کو تاسې د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خزو د حقوقو اداره عورت فاونډیشن وایي چې پاکستان کې عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بلخو د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خزو پر ضد تشدد بنیادی وجه سم اسلامی تعلیمات نه وړاندې کول د کلتوري زده کړو کمې دی. دا په داسې حال کې دا چې نن د خالی پورزو په پیښور کې یو تن د پیسو په لانجه څلور خزی وجلی دي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه وګورو.
پولیس چارواکی وایي د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تانې په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلي او یو ماشومې زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا او فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادي وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکیچ باوجود هم د 2013 کال پرتلا په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دي.
ریپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره، نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن انسرټنس ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر ورغا کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریسي ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ دا پاکستان کے او خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس بانے مبنی وا اور ڈیرا خیستہ دل تمنگا دے یو بل سرا دے احترام کو اسی کو قائم ہوا اور علماء کرام ہم پہ ڈیر خفا دی وہ غوری کی دا صورت حال ہوئی مگر زمون زاڑے روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس بانے.
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چی پخابا دا پختنو پٹولنا کی پرخز لاس اچتول ډیر بد ګڼل کېدو. نوموړې زیاتوي خزی ته سپک کتل او دغه احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ته ضروری دي کنه یا یو قانون د دې موږ نه پښتنو کې اول کو دل کو کوتا د دې پر خپل روایت په تنه په یو له حال باندې اسی په یو انتشار کې ځان تیرې زنانا خپل کې کې کمزوري وا کمزوري نوم وا د هغه خپل مقام له پاره لا چې توجه دې نو دا یو شرم او د دې شرم نه فقط د بچ دې دا شرم خو بیا مخ دې کې په ورته نو او حالات دا تر اول او کلتوري تعلیم اډشته دې کله چې کلتوري تعلیم باندې لاړ او بیا هغه اخلاقي فلسفه باندې لاړ.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وہ اخبلوں کے جھگڑے کے یا وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے ہم جھگڑے ہوئی اسکول کے ہم بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شوی اور معمولی خبر آبادے آگوئی غصہ ہو باسی نو آگا بیا معشومان چیز یہ کلا لئے گی نو آگوئی کے بیا ہم سو بھائی اب بغاوت دے اور بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نشتا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معروی سائیکولوجیکلی وہ معشوم دے اختر روز باندھے تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کہتا سولہ زیاد خلق اگر
ډاکټر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپلو حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
نمشال ریډیو خبرونه وری لګه شی بکې 15 بجې کېدونکې دی او پر خندا صد هم سټوډیو تر غلی نو راځي چې له غوې د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريارانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې داوا شوې ده چې نن افغان پولیس ته نږدې د خبري ایجنسۍ په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو نورو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسوال وجل شوې دي، خو بیا وسوالو لا په دې اړه سندې ویلي او نه هم د آزادو سرچینو لخوا دې تصدیق شوې. په کراچۍ کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمېره زیاته شوې او چارواکي وایي دغه شمېره د 1200 نه اوښتي، چې یوازې پرون د خالي په ورځ د ګرمۍ له امله 2 کسانو خپل ژوند وبایل. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونه نه زیات درسي کتابونه د چاپ لپاره د چاپ کار پیل شي. آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزون اوزي، بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بچ کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم پلان تایید کړی دی. ټاکل شوی دا ریفرنډم به د جولای په 15 ترسره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ د شیاګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و، د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګېدو او چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
اوردونکو دا وا فرخنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر نړیوال او کورنی ریپورټونه لرو. د غرنګې ورسپانه ته کتنه هم وی خولملې زو اسلام آباد ته چینن د پاکستان زنو ورسپانه خپل اداریو کې سره غستې ریاض مسخیل ته وښی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانه خپل اداري د داعش وسلوال ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورسپانه وایي چې د جمعې پورس د کویت په یو جمعات کې ځانوجون کې 14 د لاسه یو شمیر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په 2 هوټلو کې د حمله په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیات تر بارني سیلانیانو. اداري وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالدار او پرمن ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي، لکه څنګه چې 13 ورځو کې د سعودي عرب په 2 جمعتونو کې حمله شوې وي. او د دې ټول حملو یوازینې مقصد پرمنا او سوکالا اسلامي ملکونه پنهخه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطی شروع شي. اداري اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیري اوګدي مودې راسي د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خود دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوهنه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پځې دوی په خپل د یو نه یو ډلم رسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پځین نور هم زیاتیږي. په کار د چ اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونښو نورو پر وباټول اسلامي ملکونو عادت طرحګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل اداري کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهم فیصله شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسله نګدی او جنگکوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته سوق کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویل دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د ډیپلومټ مجله لیکي د چین وزیر اعظم ویلي دی چې له هند سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین د رضدا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څنګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو بلخوډان ورځپاڼه د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په اړه په اداره کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د هڅو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو غټې برخې انیسه اجمل وړاندې کوي.
دی ډیپلومټ مجله لیکي تر میاشت بیجینګ ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلی وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین داونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د هغې هڅې مخنیوي وکړ چې د پاکستان له خوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکری طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام لاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معاملہ ده. بلخو ډان رسپانه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجه مخې ته نه دی راغلی او بیا په خاص توګه افغان طالبانو د لړکی تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزه سره د امن خبرو لومړی او پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتني کولی سره لیکي آیا د خبرې بعد شروع کیدو نه وړاندې ختم شي او کنه. ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاص توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکرات لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپل د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلي چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان استابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ خبرې با نن هم په ویانا کې دوام وکړي. دا خبرې یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي. دواړه لوري هڅه کوي چې تر ټاکلي د جون تر دیرشمې نیټې پورې اټومي موافقې ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې تر اوسه د یو شمېر مسایلو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران به د نړۍ له قدرتونو سره یوې موافقې ته ورسیږي که مقابل لوری زیاتې غوښتنې مطرح نه کړي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د اټومي خبرو وروستی پړاو ترسره کیږي وکړه. د یوې موافقې لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو چارواکي تمه کوي چې دغه ضربله جل به لږ تر لږه دوه درې ورځې تمدید شي. ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مذاکره کوونکي د دې لپاره چې وکولی شي پرمختګ وکړي دې ته اړتیا لري چې سخت کار وکړي. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې مقابل لوری باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په تېره بیا د بندیزونو د لرې کېدو د ټولو بندیزونو د لرې کېدو په برخه کې ظریف وویل ټول اقتصادي او مالی بندیزونه باید سمدستي لرې شي. ټول هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري لګول شوی باید سمدستي لغوه شي. دا مهم مسایل دي او زموږ د خبرو لوری دې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې جدي سیاسي پریکړه وکړي. که دوی دغه سیاسي پریکړو ته تیار وي زما په فکر یو ښه تړون به چې ګټه به یې ټولو ته ورسیږي وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالان ته وویل دی هیله مند دی چې تر ټاکلې نیټې یوه موافقه وشي، خو دوی ډیر کار په مخ کې لري چې باید ترسره یې کړي. د ایران جکپوری ستر مرکچی عباس عراقچی بیا وویل چې خبرې ډیرې ستونزمنې او رو مختزي. هغه وویل د هغې موافقې چې په لوزان کې شوې وه ځینې مواد نور اعتبار نه لري، ځکه یو شمیر هیوادونو چې له ایران سره اټومي خبرې مخته وړي خپل دریز بدل کړی دی. هغه د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست، خو زیاته کړه چې موږ د دوی د دریز بدلون په هغو اعلامیو کې چې خپرې کړي دي وینو چې دې مسلې چارې نورې هم پیچلې کړي دي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه او جرمني هڅه کوي داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به تهران خپل لانجمن اټومي پروګرام بندوي او پر ایران به نړیوال بندیزونه لري کېږي. خو د بندیزونو د لرې کېدو او د ایران پر اټومي پروګرام د څارنې د یوه میکانیزم په برخه کې دواړه لوري تر اوسه ډېر سره لري دي.
دا مشال ریډیو ده.
بهرنی سیلانیان چې د تیونس له تفریحي سیمې زی په دغه سیمه کې د جمعې په ورځ د یوې په دغه سیمه کې د جمعې په ورځو حمله شوې چې په کې شاوخوا نه دېرش کسانو وژل شوي وو. په عین حال کې ګڼو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې تیونس ته دې نه ځي. نور تفصیل د سلامت صالح په دې رپورټ کې وو.
په تونس کې د اروپا اتباعو ته د تفریح موسم په ویر بدل شوی دی. دوی نور لیوال نه دي چې په هغه هیواد کې پاتې سي او کوم ګواښ ورپېښ سي. د مسافرتي خدماتو شرکتونه مازب سي چې ژر تر ژره د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایانو خوندي انتقال ته زمینه برابره کړي. پر ریو امپریال مرحبا هوټل د جمعې ورځې د حملې په ندیر شو وژل سویو کې 15 تنه بریتانویان، یو جرمنی، یو بلجیمای او یو آیرلندی شزا شامل ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا کړې چې دغه حمله دوی کړې، خو خپلواکو سرچینو دغه ادعا نه ده تایید کړې. کارین مازارت د بلجیم تابع ده. هغه چې د جمعې ورځې په حمله کې روغه پاتې شوی وای، غواړي ژر تر ژره خپل کور ته ولاړ شي. دا وای وحشت دی. زموږ سره ماشومان دي چې غواړو رک روغې کور ته ستانو کړو. خپله کورنۍ لرو، خاوند مې په کور کې دی او موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ غړي بیا وګورو. د پرونیو راپورونو پر اساس د مسافرتي خدماتو شرکتونو په زرګونو بهرني سیلانیان له تونس نه ایستلي دي. د تونس د ګرځندوی چارو وزیر په تونس کې د یوه وسلول سړي لخوا د جمعې ورځې حمله یوه انساني غمیزه بللې ده. دو ویل چې د دې پېښې د عاملانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي. د بریتانیا تبع الیس فیچر وویل بیا به تونس ته ولاړ نه سي. نور نو رخصتي او تفریح نسته. دلته د یوې بلې اونۍ لپاره پاتې کېدل هیڅ معنی نه لري. زما زوی او موږ ته نور رخصتي نسته. په همدې حال کې بلجیم له خپلو ټولو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له تونس نه ووځي. په لندن کې د بریتانیا په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر توبیاس ایلوټ پرون وویل د 2015 میلادي کال د جولای د اومې له هغې حملې وروسته چې په لندن کې وسوه، د جمعې د ورځې حمله د بریتانیا د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پېښه وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سکول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان امیر لیکي چې د پاکستان د ازادۍ نه وروسته چې چا هم په دغه هیواد کې د اولس د ګټې خبره کړي، نو د دغه هیواد اشرافیا او اسټابلیشمنت پرې د غداری مهر لګولې دي. د مقالې غټي برخې له مجید بابر اورو.
سکرول ویب پاڼه کې لیکوال عدنان عامر په پاکستان کې د غدارانو د تاریخ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې د 1947 میلادي کال له پیل نه د پاکستان د آزادۍ تر سم دغه هیواد کې یو شمیر سیاستوالان، دانشوران او د مدني ټولنې فعالان د غدارانو په نوم یاد شول. د لیکوال په خبره د دغه هیواد لومبنی غدار د متحده هند د واک لاندې د بنګال د هغه وخت وزیر اعظم حسین شهید سهروردی وګرځول شو. د هند تقسیم نفس سهروردی کلکتا کې د ګاندی سره درې میاشتې په دې مخه تیرې کړې وې چې د تقسیم نفس په بنګال کې د مسلمانانو ضد احتجاجي مظاهرې ودروي، خو چې هغه بیا ورشته پاکستان ته راغلو نو د هغه د قومي سملې غړیتوب منسوخ کړل شو او غدار وبلل شو. د غدارانو په دغه فهرست کې دویم نوم د خان عبدالغفار خان باچا خان وو. په متحده هند کې هغه د کانګرس سیاسي ګوند غړی وو او د پاکستان د آزادۍ سره یې په 1947 کال کې پاکستان سره د وفادارۍ سوګند پورته کړی وو، خو تر مرګ پورې هغه ته په دغه هیواد کې غدار ویلې کېدل او د عمر زیاته برخه یې په جیلونو کې تیره کړې وه. د دغه هیواد دریم غدار په 1943 کال کې د مسلم لیگ هند سند صوبې مشر غلام مرتضی شاه وو. د هغه ګناه دا وه چې په سند اسمبلی کې یې په مجوزه پاکستان کې د سند صوبې د شاملولو خو د یو خود مختاره ریاست په حق کې قرارداد منظور کړی وو او بیا پرې د غدارۍ مهر ولګول شو. دیرش کالې په زندان کې تیر کړل او د کراچۍ په جنا روغتون کې چې حساب ورکوله نو هغه وخت هم د پولیسو په حراست کې وو. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې یوازې په انفرادي توګه خلک غدار نه دي ګرځول شوي، بلکې پوره پوره سیاسي ګوندونه او قامونه هم غدار ګرځول شوي دي او نن سبا د غدارۍ کارخانې بیا خپل پیداوار پیل کړی دی. دې ځل یې تر شا د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په چینایي منصوبه تنقید کول وجه ده او په سر کې نوم د پخوانو دوو غدارانو د ولی خان د زوی او باچا خان د لمسی اسفندیار ولی خان دی. د هغه ګناه دا ده چې د دغه اقتصادي راهدارۍ د اصلي نقشې د بدلون پر ضد یې احتجاج او پنجاب صوبې لخوا د خپلې خوښې د نقشې جوړولو د منصوبې پر ضد آواز اوچت کړی دی. د لیکوال په خبره په دغه هیواد کې د ولس په ګټه چې کم یو کس هم خبره کوي په هغه د غدارۍ مهر لګول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. اوردونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د ګرمۍ موسم دی، نو تیر وختونو کې بعد د ګرمۍ په موسم کې د پاکستان د میدانی سیمونه ډیر خلک د پښتونخوا سیلانۍ سیمې سواد ته د سیل او وختيري لپاره تلل، خو د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زید خان وای چې د امنیتي ستونزو او سانتیاو د نشټوالي له کبله سږ کال سواد ته د راتلونکو سیلګرو شمیره ډیره کمه شوې ده. تفصیل نور پدی مرکه کې
دی وخت کې سواد کې تقریبا 300 بروټری فنکشنل دي روان دي او دا غي سره د 400 بر سوړنم کار کوي. تو د بده مرغه بند کې توریزم پاغه سیاحت پاغه سیلګری چې دا هغه شان نه ده څنګه چې په کار ده. دا غي لوی وجدا چې زمونږ سړکونه د کنټراتو نمونه پیش کوي علمی ادارے ہم سر اخل تعاون کی یاغی پر بنوں روپے پنڈنا دیر پارا ورکو تو زمنگ حکومت نہ اہل ہے چاہا کم پیسے اٹکیری پار راشی پارے بندکار ہوگی نو داغیر وجہ نہ جس حکم راشی نہ واپس دینا بیا زمنگ اگر ایم ایک چیز زمن کم آگا پلا چیز بعد غلط اثر پہ باسی اور آگے دیر تک نپر برداشت کی نظر وجہ باندھی مانا بیا چې نور هم څوک راځي هغه مارکیټنګ چې کم کېږي نه هغه ونه شي الټه په هغې اثر کوي او توریزم مونږ په دې سو کالو کې مونږ ګورو چې هغه ورځ په ورځ خرابېږي. دا د 2010 نه تر دې وخته پورې مونږ په ورځ کال یا د هغې نه مخکې چې مونږ کم تجزیه کړې یا څومره خلک راغلي نو په 2012 کې تقریبا 100,000 خلک راغلي. بیا په 2013 کې سواد ته 80,000 خلک راغلي او په 2015 کې دا چې اوس روان دی نو د اوسه پورې مونږ چې کم اندازه اخلو دا جون میاشت ده نو د 1500 پورې خلک نه راغلی او دا میاشت په روژه کې تېره شي مزه نه شته. دي د 2008 نه بلکې 2004 نه مخکې به سواته ته 3.5 لکه خلک راتلو سیلګرۍ له چې پای کې به د 40,000 روانه د 80,000 پورې غیر ملکیان هم وو. خو د هغې نه وروسته کله دلته ملیټنس شروع شو او عادات خراب شو نو منگل اندازی متاجر کے قدید دولار وہ اتا نہا کی زمانگا دا اتنے اندازی سے ونی مارب روپے میں نقصان رسی گرے ہو دا زمانگ انو دا رنگی بڑی سواد بانی ساتیا ارب روپے دا سواد میں شیط کا نقصان رسی گرے ہو.
زید خان صاحب دا چک پوستی خود دا سیمی دا امنیت دا ٹنگ ساتلو دا پارا دی نو آیا دیس را چکم سیلگری دا غیتا ودا ملاوی گی او کچ سیلگری تا نقصان رسی گی؟
نو چیک پوسٹ کو جی یار من تو خلق جی نہیں ہو چیک پوسٹ ٹھیک ہے نا یا پیخور کے حالات خی یا دسوات حالات پیخور حالات یوں سے چیک پوسٹ کم ضرورت پہ بیا که چیک پوسټ دی نو دی د اوسه پر سونه د ګر په دی باندې ونی پر چیک پوسټونه باندې یا سو پاگل له سو چې راغه په دی چیک پوسټونه راځي چې اورا سماونی سا نو دا کدی یو طرف ته ناسي د امنیت لپاره او سو واقعي یو هغه مخنیوي کولای شي تو عجیب خبر ده دی په موجود دی ته هم کم دی کې دی کې پونه دی کم دی چیک پوسټ دی هم هلته کې واقعات کی ټارګټ کړي چې د دې په توګه لاندې کی او تر اوسه پورې دا په سوونو کسانو ووژلی شو په ما حمله شوې زما ملزم تر اوسه پورې گرفتار نه شو نورو چې څومره شهیدان شوي دي یا زخمیان دي د هغو کسان تر اوسه پورې چا ونه نیول نه سزا کړی شو نو امن څنګه راځي او د دې موجودي پیدا سره
دا د سواد د هوټلونو د اتحادیه مشر زید خان چې ویلې په سیمه کې د بدمنۍ او امنیتي پوسټو له کبله سواد کې له سیلګری سره تړلو کاروبار کوونکو ته په اربونو روپۍ نقصان رسیدلې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه تاسو د مشال رادیو نه د مشال رادیو خبرونه اوریدونکو زو خبر ایجنسی ته زه تاسو ته ما چې د خبر ایجنسی محمد سید افریدی چې د یو کډوال دی او د غرنګې د کډوالۍ ژوند تیروي خو نوموړي دومره مهنت کړی دی چې د لسم په امتحانونو کې یې د پېښور په بورډ کې دویم پوزیشن راغلی دی ولې په ټوله صوبه کې یعنی خیبر پختونخوا کې د محمد سعید افریدی دریم پوزیشن راغلی. له نوموړي سره زموږ خبریال زلان یوسفزی خبرې کړې دي. راځه چې په ګډه وکړو.
نو اول خو چې کوم دی پوجا اپریشن خو شروع شو 2009 کې خو دې نه مخکې 1999 کې زما والد صاحب چې کله د شپږو میاشتو ما اچا قتل کړو نو د دې نه بعد چې کوم دی او واحد کفیل و د خپل خاندان نو ما ته مالی مشکلات ډېر زیات شول او دې سره موږ ته کوم جانی خطرات هم زیات شول ځکه چې دا یو قسم له دښمنۍ و نو بیا دې سره سره موږ ډېر مشکل ډېر مشکلات را پیش شول او خاص کر ما تعلیمی لحاظ سره نو مال مالی مشکلات هم خو ما ته په بیا باړه اکرا سکول اینڈ کالج کې چې کوم دی خپل داریم جاری وساتلو ډېر په مشکله باندې او مال ته په سکالرشپ باندې سکول ویلو او دغه شانتی زما چې کوم مور زما چې کوم تر دی مونږ ما ته سپورټ راکولو زی مطلب اخکول ما ته تعلیمی سپورټ هم راکولو مطلب مالی سپورټ یې مال راکولو نو بیا اپریشن شروع شو چې کوم پیر نه مشکلات په کې دا چې کوم اپریشن شروع شو د مشکلات نورم زیات کړ او زه بیا یو کال چې کوم دې ځکه الله ما څلورم امتحان ورکړو نو یو کال بیا د اپریشن د لاسه چې کوم دې مطلب ما تعلیم زه د سکول نه بهر شوم او ما سکول چې کوم دې یو کال لپاره ما پریښودو بیا نه پس یو کال پس زه دلته راغلم پېښور ته راغلم او ما دلته بیا چې کوم دې سکول کې اډمیشن واغستو هغه نه پس ډایرکټ زه په شپږم کلاس کې کېناستم او ما د شپږم کلاس نه خپل چې کوم دې تعلیمي سفر بیا شروع کړو دوباره
دا یو کال ولې سکول ته نتلې سو یو
نو یو وجه خو ډېر وی خدا بچي مو چې کوم دی الته یو کال چې کله پرشن شروع شو یو کال تر پورې مو الته وبل دا دی چې الته د تعلیم څخه خاص سہولیات موجود ځکه چې سکول نار څخه بند شول بل پدی هغه کې پدی هغه کې مونږه چې یارا سکولونه به کلاو شي یا به داسې حالات سازگار جوړ شي خو جوړ نه شول بل دې سره سره زه پدی باندې مې راځم چې یارا زه کوز لاړ شم کوز خار ته نو زه به چې کوم دی د اخراجات دا سپورټ کما خو بیا نه پز مارور چې کوم دی فیصله وکړه چې نه یاره بس دا بل کال نه مس کوو چې کوم دی کوز خار کې بدته اډمیشن والو نه زدل تر غلم بیا مسکول کې د اډمیشن واغس
نو تعلیمی خرچې څنګه ستا برداشت شو
پیله خدا او چې زه د خپل چې کوم تعلیمی چې کوم زما غو زه ډیر ښه سټوډنټ پاتې شوم او زه ډیر خپل هغه سبق کې ډیر تکړه ما زدل د چراغ لم ما چې کوم دی خپل ټول چې کوم ټیسټونه دی هغه ډیر زبردست را پاس کړو ما ډیر خري کارو خو هغه باوجود چې کوم دی ما خپل پرنسپ چې کوم د سکول چې کوم تنظیمي یو ډېر ریکوست وکړو چې ماته د فیس کې څه کنسیشن نو کې هغه نه بعد زما رور چې کوم دی هغه خپل سکالرشپ حتی چې مال راکړې دی او زه ما له ویلې چې را خپل سکول کنټینیو وساتم دغه شانتي زما
ستاره ورستانه مشر هغه په سکالرشپ سبق ویو باغ سکالرشپ کې به څه پیسو کې طالب
بالکل هغه چې خپل سکالرشپ هغه ستونه ماته به خپل سکالرشپ نه پیسې راکولې خو مال ویل چې را تعلیم جاری ساتل دی او فار صورت باندې ساتل دی ترڅو موږ ته مشکلات وي ترڅو ته تکلیفی موږ به برداشت کوو او زما مورم چې کوم دی زه فاینانشلی په دې وخت کې سپورټ کړم ځکه چې یو خدای وي چې تعلیمي خرجات دلته ډېر زیات دي او دې سره سره چې کوم دی موږ دلته رهایش په وزیرو دلته پردو کورونو کرایو کورونو کې نو هم اخراجات ډیر زیاد وو هغه باوجود هم چې کوم مخبل داریم جاری وساتلو په تر ډول باندې مو چې کوم دی بیا د مسکول کې انډمیشن واغست تو خپل اخراجات می چې کوم د سکول جاری ساتلې وو
مستقبل کې یعنی پراتلون کې کې سه اراده را د سکول اراده د خپل قام ملت خصوصا د قبایلی سیمو د خپل سیمو لپاره د سکول
اول زما فرض دی چې خپل تعلیم پوره کما او زما چې کم دی سیول سرویسز ډیر وختي خو هغه نه بعد کې بیا چې کم دی زمون قبایلی خلق ځوانان ډیر ډیر پوټینشل دی په کې ډیر د صلاحیتونو نه ډک دي خو هلته تعلیمي سہولیات او ماحول د نش برابر دی نو زما د ټول ناول خواهش دی چې هلته د تعلیمي سرګرمیانې وکړي شي
دا محمد سید افریدی هغه ځوان چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خبر ایجنسی باړه کې خپل کور کله په 2009 کال کې پرې خو هغه د لسم په میټریک امتحانونو کې په ټوله خبر پښتونخوا کې دریم پوزیشن اخیسته وو او اوس هم په خبر ایجنسی کې پاتې کیږي د خبر ایجنسی تنظیمي چارواکي وایي چې دوی هم د روجې په میاشت کې د ایجنسی په بیلابیلو برخو کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو کنټرول کول لپاره کمیټي جوړه کړی دا چې د کمیټي کار څه دی او په څه ډول باندې خپل فعالیت پر مخ بیای د فرح چینوري په دې رپورت کې
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د روژې په میاشت کې په لنډی کوتل او جمرود بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول کولو لپاره کمیټې جوړې کړې دي او د تیرو سور زورای سي په بازارونو کې هر ورځ نرخونه ګوري د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار دفتر خان د نرخونو کنټرول کولو دغه کمیټې د کار په حق له مشال ریډیو توای
پرایس کمیټې مې جوړه کړې و هغه کې مو د کندور اون دی فروټ فلا کسبون او دی سبزی والا د ټول سرکشن سره دا ته میور ټایون کارت غم بقاعده نوټیفایډ کارت په بازار کې نه انشاء الله کې باندې لګیږي عمل پکېږي ا دې کې موږ تقریبا مو سفرې 20 پرې کسان باندې ولي هغه ته بقاعده دوی درې جیل ورکو هغه نه بعد سره پنیشمنت کوو کلاو جرمنه په ولا ګول راړي چې صرف هغه آرډر کمپلایانس ته پوره
خو بیا د سیمې او تن شاه رحمان وای چې دې کمیټه ول په کار دی چې په بازارونو کې په مستقیل توګه په نرخونو باندې نظر وساتي
پکار دادی چې دا کمیټي چې دا چک خپل نظر هم داسې په بازار باندې وساتي چې دا قیمتونه هم داسې کنټرول یو لږه غوخه بچو مخه په 300 روپۍ سره وس په 900 روپۍ و نری غوخه وړه او غټه غوخه بچو هغه په 350 او وس په 300 پلس باندې دا نو داسې ډیر قسمه اقدامات شوی چې غریب خلک دینه مطمئن دي او دا عام ریټ ته هیڅوک پکې زیاتې نشکړي
همدارنګ د جمرود پولیټیکل چارواکي وای چې دوی ته هم دلته په بازارونو کې د خوراک څښاک سيزونو په لوړه بای باندې د خرڅولو شکایتونه ملو شوې دي او هم ورته د نرخونو کنټرول کولو کمیټې جوړ کړي او چې کوم دکانداران د نرخنامو مطابق سیزون نه خرڅوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اردن کو تاسو رپورٹ واردو او تاسو ته وایم چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفو یا میډیم ویوز شپک سوا یوش کې چې کما ټکنیکی سنځوا هغه هوار شوی دا او سو د خبرونې روستۍ شیبې د نورځ چې ل فرخنده سده روستۍ لړ خبرنور
د پاکستان حکومت وایي د کاشمیر گوادر اقتصادي راهدارې غربي لار به تر 2014 کال پورې مکمل شي د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت په د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې داوا شوې چې نن افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په تیراو د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو د پوځي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي خو بیا وسوارو لا په دې اړه سنې دی ویلی او نه هم د آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق شوی په کراچۍ کې له تیرې وی اونۍ راهیسې د سختي ګرمۍ او تپ له امله د مړو شمیره زیاته شوې او چارواکي وایي دغه شمیره د 1200 نه زیاته شوې ده افغان حکومت وایي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به په افغانستان کې دننه د 2 میلیونو نه زیات درسي کتابونه چاپ شي آسټریا وایي ښکاري داسې یونان له یوروزونه ووځي بلخوا د یونان پارلمان د دې هیواد له دیوالیه کېدو نه د بشکېدو لپاره د ټولپوښتنې یا ریفرنډم پلان تایید کړی
ټاکل شوې ده. دا ریفرنډم به د جولای په 15 تر سره شي. کویت وایي هغه ځانمرګې بریدګر چې د تیرې جمعې په ورځ د شیګانو په یو جومات حمله کړې وه د سعودي عرب و. د کویت داخله چارو وزارت وایي فهد سلیمان د کویت په ایرپورټ د جون په 26 سهار وختي دغه هیواد ته داخل شو. وروسته یې په الامام الصادق جومات کې دغه ځانمرګې حمله وکړه او د تایوان په یو تفریحي پارک کې د اور لګیدو چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ژوبل شوي. دا پیښه پرون ماښام د تایوان په یو پارک کې وشوه.
دا به پرخنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونې پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې څپو د ډیو رادیو خبرونې واورئ. خپل کوربه سلم مومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.